په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ته ځانګړې شوې. نن په افغانستان کې د زیړیو یا هپاتایتس پر ناروغیو خبرې کوو، خو په پایل کې ستاسو پام راګرځوم د دې سات لنډو خبرونو ته. سبا د افغانستان په اړه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې یو دوه ورځنی کانفرنس جوړیږي. دې کانفرنس د طالبانو د حکومت استازي هم وربلل شوی او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه اقدام د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو په معنا نه دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن هغه هیواد ته روان شو. په دغه کانفرنس کې به چې د افغانستان د اقتصادي او امنیتي ودې په نوم جوړیږي، د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د سیلابونو له کبله خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو د اوښتو خبر ورکوي. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست یو مسؤل قریشي بدلون ازادي راډیو ته په استول شو معلوماتو کې ویلي چې د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې د تېرې شپې د اوښتونو له امله سیلابونه راوتلي چې یو تن پکې مړ شوی او درې نور لا درک دي. د ښاغلي بدلون په خبره دغه سیلابونه چې ډیرې په بټیکوټ، کوټ، روداتو، خیوي او سرخرود ولسوالیو کې راوتلي، پکې زرګونه کرنیز ځمکه له منځه تللې او یو شمېر کورونو ته هم زیان اړولی. دغه راز د میدان وردګ ولایت چارواکي هم په دې ولایت کې وروستیو سیلابونو له امله خلکو ته د درانه ځاني او مالي زیانونو خبر ورکوي. د میدان وردګ ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست صفي الله رائد ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیلابونو په نتیجه کې چې تېره ورځ د دې ولایت په جلریز، نرخ او چک ولسوالیو کې راوتلي 12 تنه لا درک دي. ډیری کرنیز ځمکې تخریب شوي او یو شمېر لارې بندې دي. د راپورونو له مخې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم وروستیو سیلابونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. چارواکي وایي چې 200 دریزي فلسطینیان د اسرائیل د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو وژل شول. په دغه پیښه کې چې د فلسطین په نابلوس ښار کې رامنځته شوی، شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې اسرائیلي خفیه پولیسو په دې ښار کې پر یوه کور چاپه وهلې وه او غوښتل چې دغه سخت دریزي ونیسي. د فلسطین د فتح الاقصا شهیدانو لوا په نوم ډلې د خپلو دو غړو وژل کېدل تایید کړي دي. چین د خپلې درې موډله فضایي اډې د نصبولو د چارو د بشپړولو په ترڅ کې د دې اډې دوهمه برخه هم وتوغوله. پیکنګ هیله مند دی چې د خپلې فضایي اډې کار به د روان کال تر پایه بشپړ کړي. چین دغه نوې درویشت ټونه لابراتواري بیړۍ نن د هینان په ټاپو کې د وینچانګ له فضایي مرکز څخه وتوغوله. چین د 2011 کال په اپریل کې د دغه فضایي اډې کار د لومړۍ فضایي بیړۍ په توغولو سره پیل کړی چې دغه پروژه فضا ته د فضانوردانو او کارګو یولسو بیړیو توغولو ته اړتیا لري.
روغتیا د ژوند شتمني.
د روغتیا د ژوند شتمنی په دې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. د خپل تخنیکی همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. لکه څنګه چې د خبرونو په پیل کې مو ویل، نن په افغانستان کې د زیړیو یا هپاتایتس پر ناروغیو خبرې کوو. څلور ورځې وروسته یعنی د جولای 28 هم په نړۍ کې دا ورځ د هپاتایتس د ناروغیو په اړه د خلکو د پوهاوي په نوم لمانځل کیږي. په افغانستان کې هم د راپورونو له مخې ډیر کسان په هپاتایتس ناروغیو اخته دي. په تور زیری، زیر زیری او د غرض نورو زیړیو ولې دغه ناروغي په افغانستان کې ډیره زیاته ده او ډیر خلک پرې اخته شوي دي؟ د ویروسونو د انتقال کوم عوامل ډیر په دغه برخه کې مهم رول لوبولی دی؟ د مخنیوي لپاره څه امکانات شته په دې هیواد کې او خلک په خپله څه کولی شي چې له دغه ویروسي ناروغیو ژوند وژغوري؟ د خبرونه ته مو دوه متخصصین هم را بللی دي. د عامه روغتیا متخصص او د افغانستان د اسلامي طبي اتحادیه مشر ډاکټر محمد یوسف انتیب او د غراز په خوست کې د پی سي آر یا د ویروسونو د تشخیصي مرکز مسؤول او د ویرولوژیست یو متخصص سمیع الله امیندل هم زموږ میلمانه دي. دغه راز تاسو هم کولی شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ، له دواړو ښاغلو که پوښتنې لرئ مطرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده چې البته وړیا شمیره ده، تکراروم، 0042221001. او بخیر 0401 دا مو د واتساپ شمیره ده. په همدې شمیره دغه راز په عادي حالت یا په نورمال ډول هم کولی شئ چې راسره تماس ونیسئ. بیا یې تکراروم، 0402221001. دا غرض د واتساپ لاره هم کولای شي چې خپل پوښتنې راته پرېږدي په خپل غږ، او موږ به هم له دواړو میلمنو څخه مطرح کړو. دواړو میلمنو ډاکټر محمد یوسف طیب او سمیع الله امین دلته ښه راغلاست وایو. راشو لومړی ډاکټر صاحب طیب، تاسو ته په افغانستان کې ویل کېږي چې ډېر خلک په زیړی ناروغۍ باندې اخته دي، او تر کومه یې ډېره خطرناکه ده، او د مخنیوي لپاره یې څه امکانات په افغانستان کې شته؟
ډېره مننه تر هر څه وړاندې د تاسو د ازادۍ راډیو کارکوونکو ستاسو د لارې د افغانستان ولس ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم، په دې هیله چې تاسو هم ښه وي او اورېدونکي مو هم ښه وي. محترم نوري صاحب، مخکې له دې نه چې د هپاتایتس یا د زیړي د ناروغۍ په مختلفو ابعادو باندې خبرې وکړو، زما په نظر اړینه ده چې لومړی دا ناروغي تر یو څه حده په ډېره عامه ژبه باندې معرفي شي، او هغه وروستنۍ ناروغۍ یا خطرناک حالات چې د دې ناروغۍ له کبله د انسان ته پېښېږي او بیا د انسان ژوند د مرګ د خطر سره مخامخ وي، په دې به لږ کم شو.
ولې نه، بلې دا پوښتنه باید ما کړې وای چې دا څه ډول ناروغي ده؟ البته د زیړې او د هپاتایتس اے، هپاتایتس بی، هپاتایتس سی او هپاتایتس ډی، که په دې اړه باندې تاسو رڼا واچوئ ښه موضوع ته تاسو اشاره وکړه، مننه، مهرباني.
محترم نوري صاحب، مونږ زیړې په دوه ډوله لرو. یو هغه زیړې ده چې هغه د کوم میکروب له کبله نه پیدا کیږي، بلکې د انسان په وجود کې چې کوم دغه تریخه یا ځیګر موږ ورته وایو، په دې تریخه کې یا په صفرا کې د ځینو بندشونو تغییراتو له کبله د انسان په وجود کې د هغې ماضي چې د انسان وجود زیړوي بلیروبین سویه یې لوړیږي، او دا یې د زیړې ډېر خطرناک شکل نه دی. دهم ډول ادا معمولا د سپین زیړي په نامه باندې بس په عامه ژبه باندې مشهور دی، او د دې تداوی هم اسانه او لنډه ده. اما برخلاف مونږ د تور زیړي په نامه چې کوم شی په عام ولس کې په عامه ژبه مشهور دی چې مونږ ورته په طبي لحاظ باندې هپاتایتس وایو، دا په اصل کې یو میکروبي یعنی د وایرس په واسطه باندې یو پیدا کېدونکې ناروغي ده. دا د انسان په وجود کې زیږل چې د انسان د وجود د پنځو حیاتي اعضاو د جملې یو مهمه عضوه ده. دغه عضوه مسابوي، دغه د حملې لاندې نیسي، او د دغې عضوې حجرات خرابوي. په نتیجه کې د انسان زیږر کې پړسوب پیدا کېږي. د انسان زیږر په هغه شان چې خپله وظیفه اجرا کړي نهشي اجرا کولی، یو مرحله داسې بیا هم راځي په اخره کې چې د انسان ځیګر کاملا د خپلې وظیفې نه لیږي، یعنې کاملا د خپل وظیفه له لاسه ورکوي، او دا هغه اخري سټیج وي چې بیا نو د هر انسان ژوند په دې دنیا باندې ډېر کم وي. خو همدغه ناروغي بیا په خپل ذات کې چې تاسو بیا یادونه ورته وکړه په څو ډولو باندې ده، او مختلف نمونه لري، لکه د هپاتایتس بي ناروغي، د هپاتایتس سي، همداسې د هپاتایتس اے، او ورسره د هپاتایتس ډي، او حتی د هپاتایتس ای. دا پنځه انواع د دې د ژبو په سر او په علمي جورنالونو کې وي. خود دوی په منځ کې هپاتایټس بی او سی دا خطرناک ډولونه دي چې د انسان ژوند ته خطر پېښوي. تر ډېره په سره له دې چې په افغانستان کې د دې د مصابینو یا هغه خلک چې په دې ناروغۍ اخته دي د دې د شپې په رابطه باندې دقیق ارقام نشته، اما ولې نړیوالې روغتیایي ټولنې او ولې نړۍ د هپاتایټس سره د مبارزې د یو ورځ مشخص کړه او ولې دا راوړه دې سټیج ته چې خلک دې خبرې وکړي، د دې علت دا دی چې په نړیواله کچه باندې هپاتایټس ډېر زیات واقعات لري. نړیوال ارقام داسې وایي چې اوس د نړۍ 20% نفوس دوی په سیرالوجیک شواهد یعنی د دوی د وینې د معاینات شواهد داسې ښیي چې 20% نفوس د نړۍ ممکن چې 2 بلیونه نفوس دی دا د هپاتایټس وایرس لري، او په کلنی ډول باندې په هپاتایټس سی باندې هر کال د 3 نه 4 بلیونه پورې نوي خلک مصاب کیږي. په داسې حال کې چې په نړۍ کې هپاتایټس سی مزمن هپاتایټس سی باندې مصاب خلک عملا اوس د 1 میلیون څخه شاکی دي، او په د نړۍ په کچه د هپاتایټس د ناروغۍ انتقالوونکي انسانان چې هغوی په هپاتایټس اخته شوي وو یو تداوي وکړه، اوس د هغوی په وجود کې هپاتایټس د هغوی ژوند ته خطر نه دی، اما خپله دغه شخص د هپاتایټس د میکروب یا د وایرس د یو نقلوونکي په حیث باندې دا همیشه ټولنې ته خطر دی. دغه انسانان په نړۍ کې تقریبا 350 میلیونه دي.
بله،
افغانستان کې د دې ناروغۍ په مخ کې دوه عمده لاملونه د سیاتیانی یا د عامې روغتیا له نظره دي چې زه د هغې برخې متخصص یم. یو په ټولنه کې د عامه پوهاوي ډېر ټیټوالی، او دوهم د دې ناروغۍ په رابطه باندې د مصابینو یا د اخته شویو خلکو په رابطه د ریسرچونو او د تحقیقاتو کم اجرا کېدل چې موږ شواهد نه لرو په لاس کې، یعنی شواهد چې څومره خلک، خو په هر حال هغه تحقیقات واړه واړه تحقیقات چې یو شل تحقیقات په افغانستان کې شوي د هغوی یو نچوړ چې د یو تحقیق کې په یو وایرالوجي جورنال چاپ کړل، نو دا غي تر اساس باندې داسې هغوی تخمین کړو چې د افغانستان د 40 میلیونه نفوس 1.9% خلک چې دا تقریبا 250,000 خلک راځي دا به په هپاتایټس بی باندې اخته وي چې دا ډېر غټ تعداد دی.
بله،
همداسې هپاتایټس سي داسې تخمین د هغو تحقیقاتو په نتیجه کې دوی کړی چې هپاتایټس سي باندې به ممکن 1.1% خلک چې دا تقریبا 450,000 انسانان افغانان کیږي چې دا به په هپاتایټس سي باندې اخته وي. دغه د شواهدو کموالی د دوی باعث کیږي چې د عامې روغتیا وزارت په دې رابطه باندې دقیقه پلانګذاري ونه شي کړی، خو په هر حال دا د عامې روغتیا وزارت مسؤلیت هم دی چې په دې رابطه باندې تحقیقات وکړي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو په رڼا واچوله په دې به بیا هم خبرې وکړو. ډېر اوریدونکو سره هم پوښتنې شته ده او خپل ما سره هم ځینې پوښتنې شته ده. تاسو د هپاتایټس بی او هپاتایټس سی د ناروغیو یادونه کړه، د نورو هم چې ډیر زیات په افغانستان کې خلک پر هم دغه باندې اخته دي، هغه چې دغه وایروس ورته راغله یو په بدن کې ده او نورو ته انتقالوي، یعنی هغه هپاتایټس سی ورته ویل کیږي، دا هم ډیر خطرناک ده، او هغه څوک چې په دې باندې اخته دي نو هغوی ناقلیدونکي یا نورو ته دغه هپاتایټس انتقالوي. په دې بیا هم خبرې وکړو. خو رابشو سمیع الله امین دلته چې د عامې روغتیا د پروګرام په چوکاټ کې په خوست کې د پی سي آر یا د وایرسونو د تشخیصي مرکز مسؤل دی، د غرض د بیولوژي متخصص هم دی. تاسو ته براستو امین دل صاحب، هغه کسان یا ناروغان چې تاسو ته مراجعه کوي دغه مرکز ته، په کومو کې کومه هپاتایټس په دوی کې ډیر زیات دی؟ هپاتایټس بی، هپاتایټس سی یا کوم بل هپاتایټس؟
لومړی سر کې خو ازادي راډیو کارمندانو ته او لیدونکو ته ټولو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم، هیله چې ټول روغ جوړ یاستئ. مننه. نو دلته چې تشخیصي مرکز موجود دی په نورو ولایتونو کې، نو د خوست په سطحه چې دلته کوم کسان راځي، اکثره د دې وایرسي ناروغي، اکثره هیپاټایټس سي او بي دي، او د نورو هیپاټایټس چې دي هغه بیا کم دي. نو ډېر مونږ تشخیصي مرکز ته اکثره د هیپاټایټس بي او سي وایرس زیات کسان دلته مونږ ته راځي، ترڅو هغه لپاره مونږ پی سي آر ترسره کوو. یعنی پی سي آر هغه د دې وایرلوډ مونږ بنونکو چې هغه وایرلوډ دې شته او که نه شته.
کله چې تاسو پوښی چې یو څوک په هپاتایټس بی اخته دی یا لري یا هپاتایټس سی، او هغه هم مختلف بڼې، البته چې مخکې ډاکټر صاحب طيب اشاره ورته وکړه، مثلا ممکن ډیرو ته دغه وایروس ننوتی وي په مختلف برخه د ژوند په مختلفو دورو کې، هلته مل دی ام دی پی اخته دی خو بل چاته انتقالولی شي، تاسو څومره امکانات تداوی لري، د معالجې لري، او دوی ته څه سپارښتنه کوي چې نور کسان ته ویروس انتقال نکړي؟
دلته خو د روغتیا نړیوال سازمان یا د ډبلیو شو وګصه کې استنان خو دلته سره د اواز د تشخیصي مرکز دا چې دلته د پی سي آر د میکرو باندې یو پیجن درشي چې دا کوم وایرس ته هغه سره څنګه دغه وایرس فعال دی او که غیر فعال دی، دغه پیجن درشي. موږ سره دغه خدمات وړاندې کوو، خو کوشش کوي دی چې د سره څنګه دغه د فارا تدوی د غشان امکانات برابر کړي. نو دا هم روان دي، روتانه یو سازمان هم هڅه کوي چې ترسو د هر ولایت کې یو متخصصي مرکز دی ویروجي، یو ځکه چې په افغانستان کې لکه ډاکټر محترم دې ته اشاره وکړه، دغه مرضی زیاته ده او دغه مرضی تر ورځې بعد زیاتې دي، ځکه چې خلک د دې په اړه په هوای نه لري چې څنګه د دې موږ مخنیوی وکړو، څنګه موږ د دې لارې چارې پیدا کړو چې هغه د یو کس نه بل کس نه انتقال نه شي او څنګه د دې لپاره کار وکړو. نو دغه مشکلات مونږ کې شته. نو دلته خلک د دې پوهاوي ته ضرورت هم لري چې افغانستان کې د دې لپاره برنامه یا د عامه خلکو لپاره هم په هوایي وشي چې څنګه وایرس کومې طریقې او څنګه انتقالېږي، کومې کسان نه کومې سره انتقالېږي، څه شو انتقالېږي. د دې شان لپاره پیلن د خاص برنامه نشته، خو پلان کې لري چې پاینده کې څه برنامه ولري.
مننه کوربدان اوریدونکو ته ور ورکو. ډیر اوریدونکو هم ټلیفون کوي، حتمان پښتنې لري. تاسو دواړه کولای شئ چې دغه پښتنې سره یاداشت کړئ، کېدای شي چې ډاکټر صاحب ځینې پښتنې تاسو ته راجیوي او ځینې پښتنې هم خغلی امین دلته. بلې یو اوریدونکو دی، مهرباني ځان راو پیژنې، د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه ده. مهرباني لکم زمو ټلیفون کړئ او څه پښتنه لري.
اجر ازات مننه کوم شغل نور سه محترم تاسو ته سلام او د زادر د ټولو کډر مون نوریدونکو ته علم چې رک روخ خوش خوشاله ستاسو مبشن په خیره بل کړی اختر محمد خادم د علم دولت واشیر رسول الله
خادم سب خبرونه ته خره خلاص تاتمن خبرونه به متروسه پوری اوریدلې وي. څه پختنه لري مشخص د دغه موضوع په ارتباط د زیړی په ارتباط؟
اجر ازات مننه کوم ډاکټر صاحبانو ته سلامونه وړاندې کوم. دا چې د دې ناروغي په اړه باندې زموږ افغانان تر ډیره د پوري وسلن هم نه پوهیږي، ځکه چې زه خپل هم دغه نومان مې اوریدلی دی او نور اوس چې کوم ډاکټر جزئیات ور باندې ورکړم ته خاص معلومات نه و چې دا څه ډول دی. یو پوښتنه مې دا ده چې دغه ناروغي ډیر په ماشومان کې به یا او که په سپینږیرو کې، او دا چې دا ساري ده، یعنی د یو کس څخه بل کس ته تللی شي که انکام نه لري؟ نو همدغه دوی پوښتنه.
مننه خادم صاحب، راډیو اوري پوښتنه مو ځوابيږي. بل اوریدونکو دی، مهرباني ځان راو پیژنه یو لکم زمو تماس نیولای. بلې ازادي
سلام او ملمنه.
بلې تشکر، مننه تاسو غږ اورم. بلې مهرباني،
تاسو ته سلام او ملمنو ته سلام او همدرد در سره پاړي کا کې ملغمان.
بلې همدا سره مهرباني پښتنه لري. مهرباني
پښتنه خو مې دا د ډاکټر صاحب نه کنه چې دغه تور زیړی یو کزیړ زیړی کنه د دې مخصوص پریز چې شي را کنه چې په غاول قدم کې له دوا نه بغیر سړی پریز لچ شي نه وکي. او دویمه پښتنه مې دا ده کنه چې دغه اکثر خلک د موضوع کوي کنه دې زیړی لپاره څوک پیاز غاړه کې اچي او څوک هغه ګردی غوس نه غوي دې زرو ډکی په تار تړلی کنه څوک په تیلو د مې دغه امکان لري چې دي سره خصي مطلب او کې دي مخصوص علاج صرف د دوايي ده.
من نه کور ودان پختنمو یاداشت سره بلوریدونکې ری مهرباني د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده. سلام علیکم زموږ تماس نیولای بلغه موریدل اورم مهرباني
د سلام په وړاندې کولو سره نبی الله زابلای د زابل ارغنداب اوسیدونکې دا وخت له ایران نه پړی کیم.
زابلای صاحب زموږ همیشنۍ اوریدونکې مهرباني څه پختنه لري.
ډیر مننه کوم نوري صاحب. ډاکټر صاحب محترم ته هم سلام په ډیر احترام او تاسنګ د پښتنه کوم. ډاکټر صاحب محترم کله سي ز تیر کال انتاني شپخان چه ده ما مریض می وله و چو میاست هلتا بستر و نو هلتا سینی کل ده تور زیری مریضان لیدل کم نروغان سی بمی لیدل ده آغو با در نسون خیچی ریری زیادی پرسیده لیوی نو پشتان در را ده پیدا کیری آیا هلتا آغا پر ین پر چیشی املا که بیسی ده سی زیادی خیچی پرسیده لیوی او ریری زیاد و جون که ډیر زیات مریضان تل دو او بل د واکسین آیا په افغانستان کې شتون لري؟ څومره مفید ده؟ څومره ښه ده؟ او څومره لاسته راوړنې لري؟ لاسته راځي واکسین او که چیرې د قیمت په هکله م راته ووایې چې آیا قیمت یې ارزانه ده که ګران د وس کار ده که نه؟ مننه.
مننه کور ودان. تاسو د واکسینونو یادونه هم وکړله، په دې باندې به هم ډېرې خبرې وکړو. واکسینین څو د مختلفو د ژوند په مختلفو برخو کې په تیر بیا ماشومانو پیلیږي ورکول کیږي، په دې بیا هم ډاکټر صاحب رڼا واچوي. یو بل اوریدونکی هم راخلو، بلې مهرباني. څوک او تخنیکي همکار زموږ اشاره کوي چې بل اوریدونکی نشته، د څو دقیقو لپاره تاسو ټلیفونونه نه مکوئ، په ټلیفونونو باندې وخت مه ضایع کوئ، خبرونې ته غوږ شئ. ډېرې پوښتنې ستاسو ځوابیږي، البته مخکې به هم ستاسو ډېرې پوښتنې ځواب شوي وي، هغه چې تر اوسه پورې نه دي ځواب شوي او تاسو سره دي او ممکن له نورو سره هم وي، هغه پوښتنې مطرح کړئ، له تکراري پوښتنو ډډه وکړئ. ډاکټر صاحب، تاسو ته درجو پوښتنه د هلمند نه مو حتما یاداشت کړې ده چې آیا د زیړی ناروغي په ماشومانو کې ډیره زیاته ده او که په لویانو کې، او آیا ساری ده که نه ده؟ ساری خو به تاسو مخکې رڼا پرې واچوله چې ډیره ساری ده. مهرباني
محترم نبی صاحب، چې مستقیم د اوریدونکو پوښتنو ته لاړ شو که نه، د دې ناروغۍ د انتقال د لارو په رابطه باندې خبرې وکړو. په هر حال لومړی به اوس اوریدونکو پوښتنو ته لاړ شو.
ډاکټر صاحب، همدغه چې له دې پوښتنې دغه اوریدونکو له پوښتنې سره هم تړلې ده چې آیا دا ساري ده؟ څه رقم انتقالیږي؟ په څه ډول باندې کېدای شي پایلې پم دی وکړي ماشومانو کې؟ بیا زیاته د کسبین ګیرو کې مهرباني.
دغه ورور چې د هلمند د واشید نه تماس کړی و او دا پوښتنه یې وکړه چې دا انتقال ساري ده او که نه ده، یعنی انتقالېدونکي ده د یو انسان نه بل ته که نه. هو، دا یوه ساري ناروغي ده ځکه چې دا میکروبي ده او د وایرس له امله پیدا کیږي. د امدی ورور پښتنې دوهم جز دا چې دا ناروغي به په ماشومانو کې وي او که نه، او یو بل نور هم وروسته دا پوښتنه وکړه خو دا ناروغي په ماشومانو کې او حتی په سی خوړونکو ماشومانو کې هم دا ناروغي پیدا کېدای شي او دا پکې موجوده دي. څنګه چې موږ وویل چې دا ناروغي یوه ساري ناروغي ده، د یو انسان څخه بل انسان ته دا انتقالېږي، نو زما په نظر مهمه دا ده چې زموږ اورېدونکي په دې پوه شي چې دا د کومو لارو د یو انسان ته بل د یو انسان له بل انسان ته انتقالېږي، تر څو که وکولی شي په آینده کې له دغو صحاتو ځان وساتي. په مجموعي لحاظ باندې دا د انسان د یو انسان له بل انسان ته د وینې د انتقال په واسطه باندې د دې د لارې انتقالېږي. د یو انسان نه د بل انسان وجود ته د انساني وجود په لحاظ د انتقال په اساس باندې دا انتقالېږي. او پخپله د انتقال په باره کې بیا مثلا د هپاتایټس بي د ډېرو لارو نه انتقالېږي، په مقابل کې هپاتایټس سی، هپاتایټس دی، دا یوازې د وینو له لارې انتقالېږي. د هپاتایټس سی
ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب بخنه غواړم چې تاسو خبرې قطع کوم. تاسو کله چې خبرې کوئ یو ډیر تون باد راځي او غږ را اورم، زه نه پوهیږم چې تاسو چیرې یاست، که لږ ذره سم ځکه ودرېږئ یا غذای مو بدل کړئ که امکان وي، چې اورېدونکي هم پوه شي په تاسو په خبرو باندې. مهرباني. اوس غږ سم راځي خو زه نه پوهیږم چې تاسو په لاره یاست او که چیرې کومه خونه کې یاست، خو یو څه کړکۍ ته نږدې شئ.
زه خو په یوه خونه کې یم، نو زه دوام به ورکړم انشاءالله، ممکن چې اوس څه تغییر پکې راغلی وي، نو ته ښه شوی.
مهرباني. اوس لږ ذره ښه شو چې نه پوهیږم چې دغه تون باد غږ هم ورسره روان و، چې ورسره راته چې دا ما ویلې چې حتما تاسو به په لاره یاست. مهرباني.
زه داسې وضعیت یم چې سړک نږدې دی او هلته د موټرو د ربار نږدې د هغه غږ لږ به وو. نو دا په مجموع کې مثلا د دې نورو څلورو ډولونو خلاف هپاتایټس ای چې دی، دا د منتن شوو غذایي موادو او اوبو چې کله یو بل انسان وخوري دا په دغه وایرس منتن شوي هم انتقال کوي. د خولي د انسان د لاړو د سکلو د اوبو د مشترک خوراک د مشترک قاشوغې او مشترک قاشوغ پنځي د استعمال نه دا ناروغي د یو انسان نه بل انسان ته نه انتقالېږي. په همدې ډول باندې دا لاس ورکولونه دا مونږ تاسو چې کوم کلیوالې ستړي نه شي کوو چې دا غاړې سره ورکو، د غاړې د ورکولونه د مټې د اخیستونه د توخي پنځي او د شیدو ورکول د لار نه پدې کې اکثر دا نه انتقالېږي، د دې کوم خطر نشته. اما وایرسي ناروغي ده او اخیستلې د بل انسان نه دي، دا طبیعي خبره ده. چې
ډاکټر صاحب، بله ډاکټر صاحب، دا تاسو د هپاتایټس بی یادونه وکړه چې له ډیرو آسانو لارو هغو چې په افغانستان کې ډیر خلک هغه ته توجه نه کوي، مثلا له یوه جکه وبڅکي، له یوه منګي وبڅکي، له مثلا دغه راز له هغه چې په همدغه هپاتایټس بی باندې اخته ده یا ممکن پکې ډیر حاد هم وي، د یو ځای ډوډۍ خوړلو سره انتقال شي او بل چاته، په څه ډول خپل خلک کولای شي چې دغه ناروغي مخه ونیسي؟ که څه هم ځینې مواردو کې ښایي هغه د موږ د دود او کلتور او هغه رسم رواجونو سره په ټکر کې وي، چې یو څوک لاس ونیسي چې نه زه د سره مثلا ډوډۍ نه خورم یا له دغه منګي نه زه اوبه نه څکم، دا ممکن بد وانګیرل شي، ځکه ځینې کلتوري مسایل هم دي. اما څه کول پکار دي؟
محترم نوري صاحب، دا د یادونه یو چې هپاتایټس بی خپل د خولي لاړو د سکلو د اوبو د یو ځای خوراک کولو د یو قاشوغې استعمال د دې نه انتقالېږي. هپاتایټس ای ډول چې ډیر کم دی هغه د منتن شوي خوراک د لارې نه انتقالېږي، دا نور څلور ډولونه نه انتقالېږي. اما په مجموع کې زموږ استاسو خو تاسو مخکې یادونه وکړه چې موږ ډېره سنتي او کلتوري ټولنه یو، موږ ځینې کارونه چې د فردي حفظ صحې او یا د ټولنیزې حفظ صحې په د مراعات په خاطر باندې موږ تاسو رواجوو یا غواړو چې وی کړو، نو هغه د ننګونې سره مخ کېږي. خلک زموږ په ټولنه کې، زموږ په کور کې، زموږ ملګري، زموږ د دغه عاداتو په مقابل کې بیا خبرګون ښیي او یو قسم داسې وایي چې ویا تاسو تر موږ ځان بر ګڼئ تاسو دا. اما دا باید ومنو چې هغه څه چې زموږ په وس کې من حیث یو انسان، هغه دا دی چې موږ خپله فردي خدمت صحه مراعات کړو، هغه دا دی چې موږ ټولنیز خدمت صحه مراعات کړو، دا باید موږ وکړو تر څو وکولی شو چې په دې ترتیب باندې موږ د دې ناروغۍ د سرایت د یو انسان څخه بل انسان ته د سرایت مخنیوی وکړو.
بننه ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب ته مخکې نورو پوښتنو باندې هم رڼا واچوي، ځوابونه به ورکړي، خو دغه برخه کې له ښاغلي امیندل څخه به واورو چې دی د عام روغتیا د پروګرام په چوکاټ کې یو مسؤل هم دی، البته د ویروسي تشخیص مرکز مسؤل دی. څلور ورځې وروسته د عام روغتیا نړیوال پروګرام دغه ورځ په ټوله نړۍ کې لمانځي، او هغه هم د دې لپاره چې د خلکو عامه پوهاوی یا توجه دغه هپاتایتس یا زیړیو ناروغیو ته ډیر شي. داسې کوم پروګرام هم دوی لري یا په دې برخه کې د عامه پوهاوی په برخه کې د زیړیو یا د هپاتایتس په برخه کې دوی خلکو ته معلومات ورکړي، عامه پوهاوی ورکړي کنه؟ امین دل صاحب،
بل لا کچن دستا سو ان چې پوهه مثلا او ورشینو او د پاتنه په برخه کې کوم موضوع کې مثلا د کوچنیانو غټو کې د کار مثلا د خبره د اکثریه د وری ورک نو په دې اړه د وایرس چې دا هغه دې تنه لکه مثلا چې په موشن کې د سنگیر کې ځوان کې دا کنه وایرس هم نه هغه یو جګر چې دا یې پټه هغه په سنگیري او حجرات په سنگیري نو هغه په دې فرض کې چې مثلا دا په واټانو کې دی په وړو کې دی ټول کې یو رقم په دې معنی کې دا تاسو خبر ورکړی چې تاسو کوم په هغه خلکو د پاره کړی دی نه کړی ول نه مونږ کړی دی خلکو د پاره مونږ همیش دا د فیسبوک د ګاو له لارې مونږ دا برنامه کړی دی ا هم دا شن مونږ په خوندوی کې نور زیو کې مونږ دا برنامه کړی دی خلکو د نو ورسونو د هپاتایتس ورسونو خصوصا دی ایج بی ایس سی په معلومات ورکړي چې دا څه یو ناروغي ده یو څه خطرناک ده د پړم مکمل معلومات د خلکو سره شریک کړي دي او ورته نړیوال تنظیم په دې کې اوس هم کوم څه چې ما د وری وکړه دلته اوس د ښار ته روان کړل چې مخکې په پای او په سچا مرکز کابل کې وو یو په دې اوسو شخصي شپنو کلیر کم وو او شکر الحمدلله دې ورته نړیوال تنظیم غري کوم پاکستان څلور شو له ټوکی دا پی سی آر څنګه پالیسي دي چې اوس عملاً د کووېډ 19 پی سی آر په دې ډول کېږي او د سره څنګه اوس دې نوې پلانونه روان کړی دي چې نوې وړاندې د کووېډ 19 د پرسن کې او منور وایرزي ناروغي چې دا د ټول د فارټ تشخیص هم د مرکزونو ولري تر څو خلک نو دې ته محتاج نشي چې اواز ګوندې یو دوه تلار شي یا یو ولایت بل ولایت تلار شي دوی په خپل ولایت کې هم دغه وایرسونه راغی هم دلته تشخیصي.
بله کور ودان امیندل صاحب، ډاکټر صاحب طيب تاسو ته بدر شو هم در صاحب لغمان څخه پوښتنه کړې و چې څوک چې په هپاتایتس ناروغي باندې اخته دي آیا پرهیز باید وکړي، کوم خواړه باید وخوري کوم نه خوري؟ البته غوړ غوا خواړه خو خنه دي. او یو بل پوښتنه هم کړې و چې دمو دعا هم آیا علاج یو طریقه ده کنه؟ مهرباني
محترم نوری صاحب، کله چې یو ناروغ په دې تشخیص شي چې دا هپاتایتس دی، کار د هپاتایتس هر ډول وي، د دې ناروغ لپاره ټول هغه خوراکونه، یعنی چې کوم وایي په ساده ژبه باندې د دې لپاره داسې خاص پرهیز نشته چې وایي چې دا دی وخوري دا دی نه خوري، بلکې ښه خبره دا غیر لپاره دا چې دا زیات د سبزیجاتو او د تازه میوه او د هغو خوراکونو چې هغه د زیګر لپاره مفید وي د استفاده وکړي. په ځای د دې باندې کوم وایي چې یاره دا د پروتیني غذاګانې کمې خوري، دا د شحنیات کمې خوري، دا نو داسې موضوع ده چې په عین وخت کې انسان وجود یو وخت کې هم پروتیني ته ضرورت لري هم شحم یا غوړ ته ضرورت لري، البته په خپل اندازه، او هم چې د ویتامینونو او دغه ته ضرورت لري. د یو متوازن غذا د اخیستو لپاره باید د دغه انسان چې هغه په هپاتایتس اخته وي د هغه په خوراک کې دا درې واړه د غذا مهم اجزا باید شامل وي. د همدرد صاحب د پښتو د دویم جز چې دم او دوا او د پیاز دمول د تبابت علم له نظره دا د هپاتایتس په کنټرول کې، د هپاتایتس په تداوی کې، او یا د هپاتایتس په وقایه کې هیڅ ډول ارزښت نه لري، یعنی رول نه لري. دا کوم رول نه لري. البته هغه ځای چې هغه د هپاتایټس موي او د تریخي یا د سفرا د کچوړې د ځینو مشکلاتو له امله دا پیدا شوي دي. مثلا د سفرا د کچوړې د پتللي کانال کې یا هغه ټیوب کې چې سفرا پی ځي هلته یو بندش رامنځته شوی وي. یو څو فیز ورته دنس یو څو ورځې وروسته دا بندش ته دي خپله د دې انسان د حرکاتو پر اساس باندې د منځه لاړ شي او دته حالت نرمال شي. ممکن دا یو تطابقي واقعي او خلک داسې وي چې دا د دمولو سره ښه شو خو دغه دم او دغه د پیاز دمولو او نور شیان چې په غاړه کې اچي دا د هپاتایټس په تداوي کې کوم درملي ضرور نه لري. یو بل ضرور چې د پښتنه کړو داغه پښتنه ډېره په ساده ژبه وا خو ډېره مهمه پښتنه وا دا و چې هغه خپل قصه وکړه زه دا تاسو ته خاني ته پروس خپلوم د ټول جوړي ناروغان د ویولي بل چې د ټول جوړي ناروغانو خېټه د پلاسیډم دی چې د دې لټه ده او دا به تقریبا مجرودم کې خلکو نورې چې د تاسو د یاد دی ما د خپل خبرو په لومړی سر کې یادونه وکړه چې هپاتایټس د انسان د دیگر حجرات تر حملې لاندې نیسي. دا میکروب د حجرات تر حملې لاندې نیسي. دا حجرات په لومړی مرحله کې کلکیږي التهابيږي او ورو خپل وظیفه له لاسه ورکوي او یو وخت دا چې راځي چې دا حجرات د انسان د ځیګر کامل خپل وظیفه له لاسه ورکوي دوی بیا خپل وظیفه نشي اجرا کولی او په نتیجه کې د یو اختلاف په ډول باندې د ځیګر سیروز رامنځته کیږي او د انسان د وجود په خېټه کې مایع جمع کیږي. دغه مایع جمع کېدل د انسان د وجود په خېټه کې د دې باعث کیږي چې د انسان خېټه وپړسیږي او دغه حالت بیا د تداوی له نظره د داخلي یا د تور جوړي د متخصصین له نظره د دوی نه د خېټه نه بیا اوبه وستل کیږي. دغه اوبه خو دغه د اوبه وستل هم یو موقتي تداوی دی او د یو کم وخت لپاره کار کوي چې د انسان تنفس بیرته ورسره خکېږي خو هر کله چې د هپاتایټس ناروغ دغه حالت ته ورورسېږي او هغه د ځیګر په سیروز باندې اخته شي بیا نو د هغې راګرځېدل او بیرته نارمل حالت ته تلل دا د دې چانس بیا ډېر زیات کم دي. همدې ورور د هپاتایټس د واکسین لپاره ته پوښتنه کړې وه. زه به دا ووایم چې خوشبختانه د هپاتایټس بی لپاره واکسین تقریبا په 2009 یا 2008 کال کې په افغانستان کې د ټولو نوو زیږیدلو ماشومانو لپاره چې د واکسین کوم پراخ پروګرام دی د ملک په سطحه باندې چې موجود دی په هر کلی او هر کلینیک کې په هغه کې د هپاتایټس بی واکسین موجود دی او ټول هغه ماشومان چې هغه د 2008 یا 2009 کال وروسته پیدا شوي یا زیږیدلي دي هغه او د نارمل واکسینې روتين اخیستي وي د کلینیک نه هغه حتما د هپاتایټس بی په مقابل کې واکسین شوي دي او مسؤول دي. اوس هم د ماشومانو لپاره د یو کلن او دوه کلن څخه د کوچنیو ماشومانو لپاره د هپاتایټس واکسین د افغانستان په ټولو کلینیکونو کې تقریبا په افغانستان کې دریزر او پینځه سوه په حدودو کې دولتي ساختار کې کلینیکونه موجود دي په دې ټولو کې ورته واکسین شته او په خصوصي سکتور کې هم واکسین شته د ماشومانو لپاره چې دولتي خصوصي سکتور ته رایگان ورکوي او هغه یې تطبیقوي. اوس موضوع دا ده چې هغه لویان چې اوس یې عمر د 20 کالو دی هغه لویان چې اوس یې عمر د 50 کالو دی دا هغه لپاره خو په دولتي ساختار کې د واکسینونو کوم سهولت نشته نو دغه لویان ته وکی دغه لویان د لپاره ښه خبره دا ده چې د دولتي ساختار یا سټرکچر د بهر په خصوصي سکتور کې د هپاتایټس بی واکسین شته. دې د ځان مطمئن کی چې دغه واکسین د کیفیت له نظره په سول زنجیر کې یا کولچین مراد شوی دی او دغه قیمت هم ډیر زیات وړ نه دی. دوی کولای شي چې دغه واکسین درې ډوز واخلي او ځان مسؤل کړي. البته واکسین یوازې د هپاتایټس بی لپاره دی. د هپاتایټس سی لپاره تحقیقات روان دی او کوشش هم روان دی چې د دې لپاره هم واکسین رامنځته شي خو لا تر اوسه ورته واکسینونه نه دي رامنځته شوي.
بله ډاکټر صاحب مننه که په همدغه د انتقال په موضوع کې تم شو. مخکې تاسو یادونه وکړله آیا له حیواناتو څخه هم د دې دغه هپاتایتس یا د حیواناتو مثلا د کوم حیوان د ځیګر موږ ډېر ځلې لیدلي دي چې ځیګر یې تقریبا ډېر غټ یا کڅوړې پکې جوړې شوي دي، آیا په دوی کې دغه امکانات د هغه شته ده د هپاتایتس او انتقالیږي انسان ته؟ کنه
د حیواناتو نه د هپاتایتس انتقال دغه حیواناتو نه چې دغه واخه انسان خوري لکه وزه فرده د دې نه چې کوم شواهد نشته. البته د ځینو ناروغیو انتقال شته، هغه د ځینو چینجیو انتقال چې دغه چینجیو هغه هغه د انسان دغه یو وسطي کیریر یا انتقالون کوي، یا حیوانات دغه یو وسطي کیریر یا انتقالون کوي، دغه امکانات شته ما د هپاتایتس لپاره دغه امکانات نشته. خو په مجموع کې نورې څه په دې خبرې وکړو چې یو خو دغه انتقال لارې دي، دوه درې د وینې د لارې او د منی د لارې او د انسان د وجود د مایعاتو د لارې، دا خو د انتقال معمولی لارې دي. زما په نظر که په دې باندې خبرې وکړو چې ولې زموږ په ټولنه کې د هپاتایتس دا شیوع یا انتقال عام دی، ځکه په دې کې ځینې داسې ډېرې لارې چارې دي چې زموږ عام ولس په ډېر کم احتیاط سره کولای شي د هغې نه ځان وساتي، او له دې لارې په ټولنه کې د هپاتایتس د انتقال یا د ترانسمیشن دا چین چې دی دا مونږ مات کړو او د انتقال دا سطح راکمه کړو. زما په نظر چې دا به هم د عامه پوهاوي او په ولسي کچه باندې د هپاتایتس په رابطه د پوهاوي په اړه باندې مفید واقع شي.
مننه طیب صاحب. بله ډیر اوریدونکو به هم ټلیفونونه کوي، ځینې پوښتنې به ممکن دوی سره وي، تاسو به هم د دوی د پوښتنو په ځوابولو سره ځینې نور موضوعات هم حتما په غوړه نه واچوي. اوریدونکو دې مهرباني ځان راو پیژنې او لکه زموږ تماس نیولای. بله ازادي رادیو ده د روغتیا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک ولکم زموږ تماس نیولای؟
ډاکټر صاحب محترم تاسو ډول ته سلامونه احترامات ډالي کوم. بل سو واسه مد ننګرهار نه.
بله واسه خان خبرونه ته خره غلاسته پختنه لري مشخص، مهرباني. بله
پختنه مې کوله مشخص پختنه مده ولی د زیاتره د شهبا نوې چې هپاتایت د
ستاسو غږ سم نه اوریدل کیږي. ستاسو غږ سم نه اوریدل کیږي واسه خان، بخنه غواړو تاسو اوس خبرې وکړئ که چیرې غږ مو سم اوریدل شي او لنډه پوښتنه مطرح کړئ. غږ مو سم اوریدل کیږي، لنډه پوښتنه مو وکړئ چې غږ مو سم نه دی. بله
پوښتنه مې دا و مالې اکثره ډاکټر صاحبان وایي د غنو شربت ورته ډیر ښه دی، د دې نه موثر علاج نور نشته چې د ډاکټر صاحب نظر هم غواړم.
غنو شربت مننه کور ودان پوښتنه مو اوریدل شو. بل اوریدونکو دې مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زموږ تماس نیولای. الو بله ازادي رادیو ده نشته ده. بله ډاکټر صاحب طيب د غنو شربت کوم ګټه رسوي؟ البته که زه هم تاسو مخ یادونه وکړم چې میوه باید یو څوک خوري که څوک په هپاتایت سخته وي، مهرباني.
بله په ولسي کچه باندې موږ هم اورو په ولس کې خلک یو بل ته توصیه کوي لکه د غنو شربت اخرى شات اخرى. کمن د دې توصیه تر شا یو څه علمي میکانیزم هم شته. نو میکانیزم دا دی چې د غنو شربت کې تر ډیره اندازه قند، ګلوکوز او فرکتوز دا شامل دي، او په شات یا عسلو کې هم دا شامل دي. او د قند اخیستل یا د خصوصا د ګلوکوز او فرکتوز د دې اخیستل دا د ځیګر په وظایفو باندې مثبت تاثیر لري او د اندغه مثبت تاثیر نتیجه ده چې عام ولت هم د خلکو په ژبه معمولا د دې توسیع شته. خو دا باید موږ په یاد ولرو چې د ګنو شربت اخیستل یا د شاتو خوړل او یا د نورو میوجاتو خوړل دا د دې ناروغۍ تداوي نه ده. د ناروغۍ تداوي درمل دي چې دغه درمل د انسان په وجود کې د موجود هپاتایتس بی وایرس د لوډ یا د اندازې له مخې ټاکل کیږي. تر کومه حده پورې چې مخکې مثلا ډاکټر صاحب یادونه وکړه چې د پی سی آر ټیسټ دی، دغه د پی سی آر ټیسټ په اصل کې د انسان په وجود کې د دې وایرس هغه مقدار کوانټیټیو پی سی آر بیا هغه مقدار ښیي، او کله چې دغه مقدار مثلا د سل کاپی پر سوشل ملي لیټر دی نه راکمیږي، بیا هغه دومره زیات یا پنځه دېرش کاپی نه راکمیږي، هغه بیا ډېر د دغه وړ نه وي، د تشویش وړ نه وي. اما که د دې نه زیاتېږي بیا نو د دې برخې متخصصین په دې باندې پوهېږي چې دا زما تخصص نه دی البته، نو هغوی پوهېږي چې بیا د کومې دوایي سره د ناروغ دپاره د تداوي رژیم جوړ کړي. نو لنډ کو بله د ګنون شربت او عسل او ځینې نور میوجات او سبزیجات دا د هپاتایتس ناروغانو دپاره من حیث یو ممیده او ښه غذا حسابېدی شي، خو هېڅکله باید مونږ د دې شیانو د خوراک سره د درملو د اخیستونه او د تداوی د اخیستونه یو ډاکټر ته د تللو نه او د ډاکټر په مشوره باندې د درملو د استعمال نه مونږ باید راونه ګرځوي، بلکې مونږ باید په لومړي سر کې د ډاکټر توصیه، د ډاکټر د توصیې مطابق د درملو استعمال، د ډاکټر د توصیې مطابق د څومره مودې لپاره چې هغه مونږ درمل کې اوسه کوي د عامو مودې لپاره درملو اخیستل، او په دې منځ کې اقلا درې میاشتې شپږ میاشتې خپل د پی سی آر ټیسټ کول او ډاکټر ته ښودل چې هغه د دې هپاتایتس د میکروب هغه مقدار زمونږ په وینه کې وګوري چې څومره خطا کې دوه طرف ته را روان دی، دا باید ورسره حتما وکړو.
مننه. یو اوریدونکی دی، مهرباني ځان راو پیژنه یو لکوم زمو تماس نیولای. بلې ازادي راډیو ده.
سلامونه تاسو او جناب امانشایم نګرار ولای.
بلې امانشا صاحب، د خبرونه ته خره خلاص څه پختنه لري؟ مهرباني.
او مننه ډاکټر صاحب، ډېر ښه موضوع ته اشاره کړې ده او باس پی کوي. نو دغه مرضی یا دغه مریضیا په دې لوړ رتبه خلکو کې پیدا شي، دا غي د پر د مناسب خواړه او بغیر تداوی نه د مناسب خواړه شي توصیه شي، نو ډېر
په لویانو کې ستاسو منظور
دی چې موږ لپاره هغه.
بله، پوښتنه مو واوریدل شوه، مننه. کور ودان یو بل اوریدونکی به هم راواخلو. زموږ تخنیکي همکار وایي چې پوښتنه یې راته پرېښې ده په واتس اپ کې، دا پوښتنه به هم واورو.
السلام علیکم. د راډیو آزادۍ ټولو کارکوونکو ته سلامونه او احترامات، او محترم ډاکټر صاحب ته چې د هپاتایتس مبارک معلومات ورکوي. نو زما پوښتنه دا ده چې آیا د هپاتایتس د جما یا کوروالی د لارې نه هم انتقالې دی شي او کنه؟ بس ما صرف دغه یو پوښتنه وه، امید لرم چې جواب یې راته راکړي. مننه. په مخم خا کور ودان.
بله ډاکټر صاحب، هم دا وروستي اوریدونکو نه کرا پیل کو ښه پوښتنه یې مطرح کړې وه، مهرباني.
زما جواب بلې دی، خو یو د هغه لارونه چې هپاتایتس انتقالېږي هغه کوروالی دی د خپل میرمن سره جنسي اړیکې دي، او جنسي اړیکې دا د انسان د ژوند ضرورت دی. بنا په همدې اساس باندې هغه ناروغان چې په هپاتایتس باندې اخته وي، که هغه نارینه اخته وي او که یې میرمن اخته وي، دواړه باید سیف سیکس یا مسئول جنسي اړیکې ولري، او د مسئول جنسي اړیکو د ټینګولو په باب دوی باید د خپل معالج ډاکټر نه راهنمایي واخلي. او معالج ډاکټر بیتا د مسؤولو جنسیاتو په اړه کتاب باندې چکونه راهنمایي کوي. د هغه په نظر کې نیولو سره دوی کولی شي چې خپل ژوند ته دوام ورکړي.
که یو اړخ په هپاتایټس ولري او بل اړخ واکسین اخیستی وي، یعنی دوه درې دوز اخیستی وي، آیا بیا هم د دې خطر شته د انتقال؟
نه، د کله چې واکسین اخیستی وي او درې دوز یې پوره کړی وي دا لومړۍ خبره ده. دوهمه خبره دا ده چې د کوم واکسین اخیستی وي دا د یو اعتباري ځایونه اخیستی وي چې د واکسینو د رسول زنجیر د کارخانې د تولید د کارخانې نه واخله تر هغه ځایه چې د وجود ته زرخ کیږي. په دې منځ کې چې دا څومره فاصله ده د کارخانې نه بیا ټیکینګ بیا د هغې په تیاره کې انتقال بیا دغه لابراتوار یا دغه ځای ته د هغې رسیدل، په دې ټوله مرحله کې چې دا کول چین یا سول زنجیر ورته وایي چې دا اته درجو ده شوي حرارت درجه لوړه شوي نه وي، که دا اعتماد ولري چې هو دغه سول زنجیر مراد شوی چې زمونږ په دولتي سکتور کې چې کوم واکسینونه دي د هغې دا سول زنجیر کاملا مراد کیږي، نو بیا د دې دغه نشته خطر نشته. اما د دې ټولو سره سره ځکه موږ د دغه واکسینو په دې ټول زنجیر کې چې مثلا د اروپا نه انتقالي افغانستان ته موږ موجود نه یو، ممکن دا سړی ونه پوهېږي چې دا کوم واکسین چې ماته کوي په دې واکسین باندې خپله دا د واکسین په دې بوتل باندې هلته یو نشانه وي چې دغه دا د واکسین خرابوالی او روغوالی ښیي، ممکن دا ورته نه وي متوجه، دا نه پوهېږي په هغې باندې.
ډاکټر صاحب، تاسو په دې موضوع باندې دوه درې ځلې تاکید وکړه، نو کله چې واکسین له وخته تیر شوی وي ولې باید که دولتي روغتونونو کې دا موضوع مراعات کیږي، ولې خصوصي کلینیکونو کې دغه شی نه مراعات کیږي، ولې له وخته تیر شوی چې هغه هیڅ کیفیت نه لري، مؤثریت نه لري، اغېزتوب نه لري، هغه خلکو ته ورکول شي؟
محترم نوری صاحب، د واکسین په کیفیت کې دوه موضوعګانې دي. یوې موضوع ته تاسو اشاره وکړه چې د واکسین د وخت تېرېدل دي، او یوې موضوع ته ما اشاره کړې وه چې د واکسین کولډ چین یا د واکسین د سول زنجیر نه مراعات دی. موږ په افغانستان کې یا په اکثر هیوادونو کې د واکسینو د وخت تېرېدل موضوع دا ډېره نوي، یعنې کله چې وخت تېر شي هغه څوک چې واکسین ورته زرکیږي هغه معمولا متوجه کیږي، ډاکټر هم متوجه کیږي دغه واکسین نه استفاده نه کوي، او ټول خلک چې پوهېږي چې دا واکسین اکسپایر شوی دی، هم ورکوونکی د واکسین او هم اخیستونکی د واکسین دواړه پوهېږي. نو په دې اساس باندې چې دا بزنس دا تجارت د دې کس یا د چې چا ته دا واکسین زرکوي د دا او د هغه ترمنځ دا اعتماد ختم نه شي، نو د اکسپایر شوي واکسین نه استعمالوي بلکې خپله لرې کوي. اما د واکسین ټول زنجیر چې کله مراعات نه شي د تولید د کارخانې نه وخته هغه په امریکا کې تولیدېږي، هغه د اروپا په کوم ملک کې تولیدېږي، او که په پاکستان کې تولیدېږي، خو افغانستان ته چې را رسېږي او بیا په افغانستان کې ناروغ ته ورکول کېږي په خصوصي سکتور کې. البته دې منځ کې دا چین یا دا زنجیر چې دی دې کې موږ نه یو ولاړ، دا زموږ تر کنټرول لاندې نه ده.
بله، دا یو تخنیکي موضوع ده. بله ډاکټر صاحب،
بریا تلوم تاسو ته د فاره دا دا ګرم شوی دی. منتها دولت څه کولی شي په دې لار کې؟ دولت مسؤلیت څه دی؟ زما په نظر باندې ښه خبره دا ده چې همدغه چې په دولتي سکتور کې د دولتي روغتونونو لپاره واکسین د دولت تر کامل نظارت لاندې او د روغتیا د نړیوال سازمان او د یونیسف په تخنیکي او مالي حمایت سره راوارېږي، انتقالېږي، حتی تر هغه اخري کلینیکه پورې. همدغه سي دولتي تصدي واکسین په همدغه سیستم کې را انتقال کی او بیا د هیواد په داخل کې په خصوصي سکتور باندې وپلوري، تر څو زموږ ولس چې د دې واکسین په مقابل کې زموږ د دې د پیسې وي، زموږ د پیسې د هغه کار لپاره چې استفاده کیږي په مطمئن ډول باندې او په ښه ډول باندې دا مصرف شي.
مننه کور ودان کراش، دغه موضوع به سره راونغړو، ډیر وخت نه لرو. ډیر ځلی همدغه د زیګر سرطان هم د همدغه وایروس له امله رامنځته کیږي. څومره ناروغان چې په هپاتایتس اخته دي یا اخته کیږي د دې خطر شته چې هغه په سرطان باندې بدل شي.
محترم نوری صاحب بلے خپل ہیپاٹائٹس کا تداوی نشی دا دری حالات طرف تزی یو تو مزمن بزیگر مزمن ناروغی تولیدوی چی خپل دا انسان پو مزمن سر اتو مزمن ہیپاٹائٹس باندے اختی او دا نورو تا دا انتقال باعث کی دا یو دوینا خبرہ چی دا اغدار چی دا 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 هپاتو سلولر کارسینوما یا د زیګر د حجراتو د سرطان باعث کیږي او کله چې د زیګر د حجراتو د سرطان باعث شي نو بیا د انسان خپل ژوند له لاسه ورکوي او که چېرته بیا متاستاز هم ورکي دا به څه دي چې څومره فیصده یې د زیګر په سرطان باندې اوړي یا بدلیږي د فیس په دې مرحله کې زه مونږ تاسو شریک نشم کړی خو دا د زیګر په سرطان باندې اخیستل زیګر په سرطان رامنځته کېدل په یو انسان کې دا یو علت هپاتایټس بی سی او یا د هپاتایټس نور ډولونه
ډاکټر صاحب کله هم ځینې د یو برخه چې هغه په سرطان نخته شوی د پریکوي لري کوي خو آیا د زیګر پیوند هم کې امکان لري آیا په افغانستان کې امکانات شته ده هغه څوک چې سرطان زیګر سرطان باندې نخته شوی
محترم نوري صاحب زیګر د انسان د وجود داس یو حیاتي عضو ده چې د هغه په حجرات کې الله دا صفت اشاره چې کچې ته دا غي ډیره برخه هم لمشي د پاتې برخه کې او صفات دا دغه برخه دې ته نمو کوي او د وخت په دې سره د انسان د وجود کې چې زیګر کوم وظیفه و دا پوره کوي دا یو دغه شته اما او د همدې قبل د زیګر په وندونه دا مسائل هم شته اما په افغانستان کې روسه پوری د زیګر د پیوند کومه دغه مدا شوی کوم علاج یعنی دا پروسه یا دا پروسیجر تر اوسه د افغانستان کې نه دی جرا شوی په داس حال کې چې د بدودو یا د پښتورګو د تعویض او یا د هغې نه بدلولو د دې پروسیجرونو په افغانستان کې شته نه د زیګر تر اوسه پورې
ډیره مننه ډاکټر صاحب محمد یوسف طیب او د خوست د پی سی آر مسؤول سمیع الله امیندل که تاسو لند په دې باندې که لند راته ووایي چې هغه کسان چې تاسو مرکز ته درځي هغوی ته څه سپارښتنې کوئ چې ټول اوریدونکي یې واوري د هپاتایټس په برخه کې مهرباني ډیر وخت نه لرو
من نو مونږ هم ده کتان کا شهر په پوسټ کې چې هغه په هر ځای کې دی یو د کار مونږ دا سرښتنه ده چې حکم عامل چې د انتقال د وایرس کې هغه الین انتقال لارې چارې چې دی یو د کار باندې ډیر متوجه اوسي کې هغه پیچکاری یو ځل یو مریض ته استفاده کول هغه مونټن پیچکاری چې څوک یې دې ته یې پټاډ او ناروغي ولري هغه بل ته استفاده کوي دا د انتقال لار ده یو بل سره اړیکې ساتل یا اساسي اړیکې ساتل او دا شانته د وینې ترانسفیوژن دا اړیکو ساتل د وشاله کې به د جوړه احتیاط وکړي تر څو هغه د وایرسونو انتقال دی یو کس نه بل کس ته انتقال نشي او بل مهمه خبره دا ده چې دوی لکه د ورسره مخ اشاره ورته وکړه چې هپاتایټس بی یعنی تور وایرس ته هغه ځای لپاره او واکسینونه موجود دي هغه ماشومان لپاره خو په دولتي کلینیکونو کې اتمان په هر ځای کې شته د غټان لپاره خصوصي تور یا شخصي کلینیکو لپاره اما د دې لپاره چې مخکې دي نه چې هغه دوی یو بل سره نږدېواله کوي هغه واکسین به تطبیق کی تر څو د یو کس نه بل کس ته انتقال ونه کړي
مننه کور ودان د عام روغتیا متخصص او د افغانستان اسلامي طبي اتحادیه مشر ډاکټر محمد یوسف طیب او د خوست د پی سی آر یا د ویروسونو د تشخیصي مرکز مسؤول سمیع الله اومندل له تاسو هم ډیره مننه چې تلیفونونه مو وکړل د غرض د خبرونه مانور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق عیار په مرسته مخته یوړه بل خبرونه چې په څو شیبو کې زما همکار پیلوي بیا هم پر همدې موضوع د هپاتایټس یا د زیړیو پر ناروغیو خبرې کوو تاسو لپاره به هم فرصت شته
دران.